دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
اسدالله خالد وایي د اوربند نه پرته د سولې هر ډول موافقه ناممکنه ده. د اسلام آباد عالی محکمه عاجل غونډه کوي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کولو یا نه خوشي کولو پریکړه وکړي، او د سوریې په شمال ختیځ کې د واشنگتن د نظامي پوستو د تخریب او تخلیه وروسته هلته د روسیې زرهدار قواو ځای په ځای کیږي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نه دي معلومې.
منګا تصفیه دی آراو جوریان لري، کار جوریان لري، چې کچیر تستون زکم وي.
په چین کې بین الافغانی غونډه چې ټاکل سوی بل اونۍ وسی و ځندیده.
سبا کې د شو چې د خلک ټول چې دعوت شي و چین ته ولاړ شي، اما د تیر شپې نه دا څه معلومه شو چې د غونډه و ځندیده.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لغوه کېدو نه وروسته د طالبانو په دریځ کې تغییر راغلی او هغوی له سره د مذاکراتو د پیلېدو غوښتونکي دي. ښاغلی خالد نن د اکتوبر په 26مه په برسلس کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پای ته رسېدو نه وروسته خبریالانو ته ویلي دي هیله مند دی چې د طالبانو سره نوي مذاکرات د یو ښه موقف نه وشي. هغه زیاته کړه که چیرې دا مذاکرات له سره پیل کیږي نو امید دی کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې ونه لري، هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق د اوربند نه پرته ممکن نه دی. دا ځل به زمونږ ډیر ټینګار په اوربن وي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی. د ده په وینا اوس هم د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې نه د کوټې د شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ادامه لري.
د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو پرون په مسکو کې غونډه وکړله او په دې موافقه کړې چې مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازنۍ لار ده. دغه استازو همدارنګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کېدو غوښتنه کړې. په مسکو کې دا غونډه په چین کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه وړاندې شوې. ټاکل شوی چې په چین کې دا غونډه بل ونی شوې وه، خو هغه چارواکي چې د دې خبرو په حق له معلومات لري ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د خبرو دا ځنډ به د لنډې مودې لپاره وي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا خبرې به په کومه نیټه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلی دی چې غونډه ځکه ځنډیدلې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون سره مخالفت درلود. ټاکل شوی چې د مخکنی جمهور رئیس احمد کرزی په ګډون ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی د قاری برهان په نوم د حقانی د شبکې یو مهم قومندان د لوګر په ولایت کې وژل شوی. د دفاع د وزارت اعلامیه چې پرون خبره شوې وایي چې د طالبانو دغه قومندان پرون د لوګر د ولایت د مامداغې د ولسوالۍ د زرغون شهر په سیمه کې د سونورو وسلوالو سره په هوایي برید کې وژل شوی. بیان وایي چې نوموړی د لوګر په ولایت کې د طالبانو د نظامي کمیسن مشر او د حقانی د شبکې یو باوري کس و چې د القاعدې سره یې هم همکاري درلوده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي.
د روزګان په ولایت کې د اقرب د میاشتې څلورمه په ځانمرګې برید کې د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان ټپي شوی. دا پېښنن ماسپښین د ولسوالۍ په بازار کې د سبو د مارکیټ سره نږدې شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست ابتدایي نتایج د بایومتریک رایو له چان وروسته اعلانوي. دغه کمیسیون کمشنر او رنگزیب خبریالانو ته ویلي دي سباندې 1,900,000 بایومتریک رای سیستم کې داخل شوی دي. اوس د چان پروسه دوام لري.
منګه تصفیه دی آراو جوریان لري، کار جوریان لري، چې کچیر تستون زکم وي، کچیر تر ډوپلیکیټ کم وي، تکراری آراوي کم وي، خو بیا منګه ډیر تفتیش ته او بس شماری ته نزو.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنر خبرې مو اوریدي. د دې مخ کې د انتخاباتو د کمیسیون د رلن شاه د لمړنۍ نتایجو د اعلان لپاره درې هفتې وخت ټاکلی وو، مګر اوس د یو نوي ټایم لاین په جوړولو باندې کار روان دی چې په نږدې ورځو کې به د لمړنۍ نتایجو نیټه اعلان شي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د اسلام آباد عالی محکمه عاجله غونډه کوي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشی کولو یا نه خوشی کولو پریکړه وکړي. بل پلو د پنجاب د روغتیا ایالتي وزیر یاسمین راشد ویلی دی چې د ښاغلی شریف روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پاکستاني مطبوعاتو همدارنګه ویلی دی چې په نواز شریف د زړه حمله راغلې وه، خو وایي اوس یې وضعیت ښه دی. د لاهور د ښار عالی محکمې پرون د جمعې په ورځ حکم کړی و چې نواز شریف دې په ضمانت خوشې شي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد محکمې بله اونۍ د نواز شریف په حق له پریکړه کړې وه، خو د صدر اعظم ورور شهباز شریف غوښتنه کړې ده چې د نواز شریف روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی او باید خوشی شي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپل ملک پاوس ته ویلي دي که چیرې کوردي ملیشې په ټاکلي وخت د سرحد د غاړې نه ونه وځي، نو د سوریې په شمال کې به د ترکیې او سوریې د موافقې په اساس هغوی د خپل سرحد نه وباسي او دغه کسان یعنی کوردي وسله والې ترورستان بللې دي. دا ټاکلې نیټه چې د سیشن بې ورځ ده، د اردوان او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د سوچي په تفریحي ځای کې په موافقه شوې. روسیې ویلې نظامي پولیس او د سوریې ساتونکي به د سرحد په 10 کیلومتري ساحه کې د کوردي وسلوالو په ایستلو کې مرسته وکړي. انقره کوردي وسلوال تروریستي ګروپ بولي او په امریکا باندې چې د دغو ملیشو ملاتړ کوي انتقاد کوي.
عراقی چارواکو ویلی دی د جمعې په ورځ د تشدد ډکو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته ورسیده. یو جګپړ دولتي مقام چې نه غوښتل نوم یاد شي، ای پی خبري ایجنسی ته ویلی دی چې د دې کسانو لږ تر لږه 2 لسنه هغه وخت وژل شول چې اعتراض کوونکو د یو ملشه قومندان کور ته ور وچو او دوی په خپل پور کې گیر شول. د عراق د حکومت ضد مظاهرې د جمعې په ورځ د 3 اونیو ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي او سمدستي په تشدد واوښتي.
په کالیفورنیا کې د اطفایې عمله لګیا ده چې هغه ورونه مړه کړي چې د دې ایالات په شمال او جنوب کې د جمعې په ورځ په 9 ځایونو کې لګېدلی وو. د لاس انجلس په شمال او د ملک په شمالي برخه کې چې د واینو د تولید ځای دی، 2 ځایه پراخ ورونه لګېدلی دي. د کالیفورنیا ګورنر ګاون نیوسم د جمعې په ورځ په سونوما او لاس انجلس کې په دې 2 ځایونو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. په دې ځایونو کې د چا د تلف کېدو رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی.
د انګلستان په جنوب ختیځه برخه کې په ولاره کې د 9 شو کسانو د جسدونو پیدا کېدل په برتانیې کې د انسانانو د قاچاق د پیښو د ټولو نه خرابه واقع ده. پولیسو د جمعې په ورځ د موټروان په شمول 4 تنه د دې پیښې په ارتباط چې په بدګماني شته ده نیولې دي. پولیسو ویلي دي د مهاجر چینایي اتباول خو نور حال به وروسته معلوم شي.
اروپا کې د مهاجرو د بد حالت په حق له اندېښنې بیا مخ په زیاتېدو دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بوسنیا د مهاجرو په کمپونو کې د بشري ناورین له امله خبرداری ورکړې. په اروپا کې همدارنګه د برتانیې پولیسو په لارې کې د 9 مهاجرو د مړینې خبر د انساني قاچاق یوه ډېره ناوړه پیښه بللې ده.
د روسیې د استخباراتو یوه محکومه ماموره په متحده ایالاتو کې د زندان د مودې د تیرول نه وروسته نن بیرته مسکو ته ستنه شوه. ماریا بوتینا د 2013 کال په جولای کې ونیول شوه او روسیې ته په جاسوسۍ محکومه شوې وه. قاضیانو فیصله وکړه چې بوتینا د 3 میاشتې زندانی شي. دغه مېرمنې نه منله چې ګواکې جاسوسه ده.
دیموکراتانو د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو په دوام د 3 نورو امریکایي چارواکو د استیضاح غوښتنه کړې ده. د مجلس استخباراتو کمیټه د مختلفو کسانو نه پوښتنې کوي. بل پلو د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو دیموکراتانو له اقداماتو سره خپل مخالفت ډېر کړی دی.
د امریکا د جمهور رئیس شخصي کمپنۍ ویلي دي چې دوی په واشنگټن ډي سي کې د خپل عصري هوټل په خرڅولو کار کوي. له 3 ګلن را په دې خوا یو لړ شکایتونه او حقوقي دعوې روانې وي چې ګواکې د جمهوري ریاست له مقامه د خپلو شخصي ګټو لپاره کار اخلي. د ټرمپ نړیوال هوټل په ټاکنه کې د جمهور رئیس د بری مخکې په 2018 کال کې پرانستل شو.
او په جاپان کې پولیسو د الماسو د غلا کېدو د یوې قضیې په باره کې تحقیقات پیل کړي دي. غلا شوی الماس سناسه 1.8 میلیونه ډالره ارزښت لري. دغه الماس 50 قیراته وزن درلود. د پنجشنبې په ورځ د یو نندارتون نه ورک شوی دی. امنیتي کمرو مازیګر مهال د یو کس عکسونه اخیستي چې مشکوک حرکات یې کول. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې لاندې دی معلومه. دا رپورټ په لږ وروسته واوري، خو اوس پر اساس دې رپورټ ته چې ځینې سرچینې وایي چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه تر یو نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. د بلې خوا د جمهوری ریاست ماڼۍ وایي چې ډېر ژر به د دغه کنفرانس د برخوالو لیست د چین هیواد ته وسپاري. دا ډول د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو دونه وایي چې د باعزت سولې غوښتونکی دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
پام کې وایم دا اونۍ د چین په بیجنګ کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته ترسره شي، خو د دې ناستې د ځینو ګډون کوونکو او سرچینو په وینا د چین بین الافغاني ناسته د اکتوبر له 28 او 29 تر یو نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. د چین بین الافغاني کانفرنس کې تر 15 زیات افغان سیاستوالو او د طالبانو له اړخه 15 غړو برخه اخیسته. شهزاده مسعود چې د غونډې ته وربلل شوی و وایي دا غونډه ځنډیدلې ده.
سبا کېدای شو چې دا خلک ټول چې دعوت شوي وو چین ته ولاړ شي، اما د تېرې شپې نه داسې معلومه شوه چې دا غونډه وځنډېده. یو علت هم دا کېدای شي چې دغه چار جانبه غونډه چې په ماسکاو کې وه هلته دا تصمیم نیول شوی، یا یو بل علت شاید دا وي چې دغه ابتدایي نتایج د انتخاباتو معلوم سي. دا عوامل کېدلی شي، اما په هر ترتیب خلکو ته بیا ورته نیولې وه. هغه کسان چې دعوت شوي وو ټول دې ته حاضر وو چې په دغه ګډونو کې
افغان حکومت مخامخ د چین د کانفرنس د ځنډیدو په تړاو څه نه وایي، خو پخوای ویلي وو که منل شوي معیارونه ومنل شي په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. اوس ولسمشری ماڼۍ وایي چې د چین د جوړیدونکي کانفرنس لپاره به ډیر ژر یو لیست چین ته وسپاري. ولسمشری ماڼۍ د مسکو غونډې ته هم عمومي ځواب لري.
د افغانستان حکومت به په یو مناسب فرصت کې په چین کې د جوړیدونکي ناستې په اړه باندې د ګډونوالو لیست له هغه هیواد سره شریک. حکومت باعزت او پایدار سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزت سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت باندې ترلاسه کېدلی سي.
په همدې حال کې تېره ورځ مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې، چین، امریکا او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې کوربه و. د مسکو په غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. د مسکو د غونډې په اعلامیه کې راغلي چې دواړه اړخونه دې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
چوم خبره چې خلیلزاد طالبانو سره په اسلام آباد کې کړی و، په هغه کې دا خبره شوې وه چې دا مذاکرات له د افغانستان د ولسمشریزې ټاکنې د اعلان د نتایجو نه وروسته دا مذاکرات شاید سره ونیول شي. نو دا ټول هغه مقدمات دي چې یو ځل بیا دا مذاکرات شروع کیږي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو د ناسې نه هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې څلور وړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان له سولې او د بیجنګ له بین الافغاني کانفرنس د قدر وړ دي. بیجنګ په داسې حال کې د سولې کوربه کیږي چې امریکا له طالبانو سره نهه پړاو مذاکرات وروسته خبرې ودرولې او طالبان چین ته سفر هم لاړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د شنبې د ورځې تر پایه د بایومیتریک رایو چان یا تصفیه به پای ومومي او دارالانشا به دوی ته یو نوی محل ویش وټاکي. نور حال زموږ د خبریالې لیمې نیازی په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې تر هغه وخته پورې د بایومیتریک رایو د چار کار نوي تمام شوی، دوی نشي کولی ابتدایي نیټه اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي چې 1,900,000 او څه باندې 22,000 رای بایومیتریک شوي دي او پر دې هم کار شوی چې دغه بایومیتریک شوی رای تصفیه شي چې د تکراري رایو مخه ونیول شي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دارالانشا ورته له دې وړاندې د لومړنۍ پایلې د اعلان لپاره درې اونۍ وخت ټاکلی و چې دغه نیټه اوږدمهاله وه او دوی غوښتل په نږدې ورځو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ښاغلي اورنګزیب وویل چې دوی ته به نوی مهال ویش د شنبې ورځې په پای کې ورکړل شي چې له مخې به دوی سبا د یک شنبې په ورځ د لومړنیو پایلو دقیقه نیټه اعلان کړي.
منګه تصفیه د اراو جریان لري، کار جریان لري، چې کچیرته ستونزه کم وي، کچیرته ډوپلیکیټ کم وي، تکراری اراوي کم وي، خو بیا موږ ډیر تفتیش ته او بس شماری ته نه ځو. کچیرته ډوپلیکیټ یا هغه تکراری بایومیټریکی رایی نو بیا دغه د موږ کار لږ ستونزمنوي. نو امیدوار یو چې په خیر نن د موږ سره هغه شریک کی، نو سبا ته د هغې په اساس باندې موږ بیا تاسو ته دقیق ټایم درکولی شو چې په څو ورځو کې موږ دا باید اعلان کړو.
خو یو شمیر انتخاباتي ټکټونه وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې هر ځل ځنډ راوستل به په دغې پروسې د خلکو بې باوري زیاته او په ټاکنو کې به د هر ډول لاسوهنې او توطیې لامل وګرځي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم یو ناظر داود سلطان زوی امریکا غږ ته وویل
دا چې یو څو ورځې وځنډېد هماغسې وویل د فهم وړ دی، مګر بیا ځنډولې بیا ځنډولې بیا ځنډولې دا یوه خلا منستر راوړي چې په دې خلا کې هر نوه توطیه لاسوهنه مشکلات خلقول او بالاخره د ټولو نتیجه دا ده چې د افغانستان د خلکو اعتماد په پروسې باندې له منځه ځي، او پروسې باندې چې اعتماد له منځه لاړ بیا که نتایج هم اعلان شي بیا هغه وخت مشکلات پیښوي. نو د دې لپاره چې د مشکلاتو مخنیوی وسي بهترین کار د مخنیوي لپاره دا ده چې په خپل اصولو باندې مخکې لاړ شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره شوې چې لا هم لومړنۍ پایلې نه دي معلومې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د بغلان د دندې غوري او دانې غوري ولسوالۍ چې درې کاله د طالبانو تر ولکې لاندې وې بیرته افغان ځواکونو ونیولې. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلې.
د بغلان دوه ولسوالۍ ډنډي غوري او دهنۍ غوري او د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. د بغلان دوه ولسوالۍ ډنډي غوري او دهنۍ غوري له تیرو درې نیمو کالو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو مهم مرکزونه بلل کېده، خو د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو نیول شوي دي. د بغلان د امنیه قماندان وایس سمیمی وای چې دوی د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره له پخوا پلان جوړ کړی وو. هغه وای چې په دغه عملیاتو کې ملکی خلکو ته تلفات نه دی وختي.
نیروی امنیتی به یو مونږی بسیار خوب ته یو پلان بسیار منظم ای ولسوالۍ را فتح کردن. خوشبختی از عملیاتی بود که افراد ملکی را تلفات چنه.
امنیتی قواو په خه هم غګی او خه پلان سره دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې. د دې عملیاتو خې ګڼه دا و چې ملکی خلکو ته پکې تلفات نه دی وختي. د سیمې خلک وایي چې له طالبانو د دهنۍ غوري او ډنډي غوري د ولسوالیو نیول او د هغې امن ساتل د حکومت لپاره مهم دي. دوی وایي چې په دغه سیمه د طالبانو د واک پر وخت د شمالي ولایتونو لار تر تهدید لاندې وه، چې اکثر وخت به یې د تیلو پر ټانکرونو پکې بریدونه کول. د ملي اردو د درېمې لواء قماندان جنرال عباس توکلی وایي چې د عملیاتو پر وخت یې مخالفینو ته تلفات اړولې دي.
د جریان از عملیات تا به حال بیشتر از 100 نفر دشمن کشته و زخمی شده. تعداد
د دې عملیاتو په جریان کې تر سلو پورې وسلوال مخالفین وجل شوي او ټپین شوي دي، او یو زیات اندازه مهمات او وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او 15 د چاودیدونکو موادو ذخیره یې له منځه وړل شوي. د کورنۍ او چارو د ارشد معینیت درستیزوال عبدالفتاح فروغ وایي چې د بغلان په ګډون په شمال ختیځو نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات پیل شوي دي. د بغلان د دوه ولسوالیو تر څنګ په تخار کې د درقد ولسوالی هم بیرته نیولې ده. هغه زیاتوي چې په بیرته نیول شوو ولسوالیو کې به د وسلوالو د ځپلو په خاطر د سیمه ییزې اردو او سیمه ییزو پولیسو سرتیري ځای پر ځای کړي. تیره ورځ د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو یادونه شوې. د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې له څو ورځو را په دې خوا یې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو پر مهال لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمېر نقلي وسایط یې هم نیول شوي دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پکتیا یو شمیر کروندګرو ویلي چې د چارمغزو پخوانی باغونه او ونې د زړښت له کبله شنډې سوي او د نوو باغونو جوړولو ته لازمه توجه نه ده سوې. دوی د چارمغزو د نیالګیو کښېنولو او د غراز اوسنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې له دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د پکتیا د اریوب ځزی ولسوالۍ اوسیدونکي سید ګل د چارمغز ونی خاخونه په ونری ډنګ سره زبول او لاندې تویدونکي چارمغز یې ماشومان په لمنو کې راټولول او یو ځای انبارول. سید ګل آشنا رادیو ته وویل چې د چارمغز یوه ونه شاوخوا 15 یا 16 زره چارمغز حاصل ورکوي. د ده په وینا ساکل د چارمغزو د حاصل چندان خوند نشته، خو بیا هم په لاسته ورتلونکي عاید راضي دی.
دا بیا مونږ کېږدو یو څو ورځې تقریبا کېږدو، دا بیا خپله دا غشت جنګ شي د پستکي بس خپله هغه په خولیبو کې سپین خړي شي، د سپو کوشه بیا هغه نه بعد میر ته وچو، میر نه بعد بیا څوک چې روش تجارون زیری کو په 2 روپۍ دونه، 3 روپۍ دونه، 2.5 روپۍ دونه، دوه جوړښت
په ورته وخت کې. دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو ځینې کروندګر وایي چې د چارمغزو پخواني باغونه ونې د زړښت له کبله د شنډېدو په حال کې دي او د نویو باغونو د جوړولو په برخه کې لازم کار نه دی شوی. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ د سلیمان خیل سیمې اوسیدونکي رحیم خان له دولت نه وغوښتل چې د چارمغزو د نیالګیو کینولو او د غرض اوسنیو محصولاتو ته د مناسب بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
یاره په خو وختو کې چې مو په یو دیګي د مو شته مټاک چې ده دغه 1.5 زره، 1.5 زره، 15 زره، 1.5 زره نه به کم حاصل کول نه مټک.
عبدالصبور په ګردیز ښار کې د وچې میوې د خرڅلاو دوکان لري. هغه آشنا رادیو ته وویل له دې کبله چې د پکتیا چارمغز کال په کال کمیږي او کیفیت یې خرابیږي، نرخ یې هم په لوړېدو دی.
سا کال حاصلات هم دومره ښه نه و، چارمغز اوس وتلی ده، لږ لږ وتلی ده او ښه کیفیت نه لري، مټاکور ده او منځ هم تور ده، او په هغه قیمت څه پروسه کال و په هغه قیمت نه ده، داسې وښیه څه په مان کې په 1 کیلو کې 800-900 روپۍ جګ ده.
په عین حال کې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي چې تیر کال هم د چارمغزو یو شمېر باغونه جوړ کړي او د راتلونکي کال لپاره یې نور باغونه هم په پلان کې نیولي دي.
او علاوه له دې نه موږ هم اوس فعلاً 380 کورنۍ خوري چې په دې کې نیم جلغوزي او نیم هم چارمغز دي، چې دا به د حقینو او د خلکو سره په مرسته سره موږ کرو او په آینده کالونو کې به موږ تقریبا 1 میلیون په شاوخوا کې د چارمغز نیال موږ ولرو.
د ځینو غیر رسمي ارقامو له مخې د پکتیا له اریوب ځزي، احمد خیل، لجه منګل، سمکنی، ډنډې پاټان او ځینو نورو ولسوالیو څخه شاوخوا 3 زره ټنه چارمغز راټول او بیا بازار ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، دیموکراتانو د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو په دوام د درو نورو امریکایي چارواکو د استهزاء غوښتنه کړې ده. د مجلس د استخباراتو کمیټه د تړلو دروازو تر شا له مختلفو کسانو پوښتنې کوي. د بلې خوا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د دیموکراتانو له اقداماتو سره خپل مخالفت ډېر کړی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د امریکا د استازو د مجلس هغه کمیټې چې د ټرمپ د غیر قانوني کړنو په اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د یو مهم همکار اوریک بریک بول په سپینه ماڼۍ کې د مدیریت او بودیجې د برخې سرپرست روسل وود او د ملي امنیتي پروګرامونو مرستیال میچل دوفي د شهادت ورکولو لپاره استهزاء کړی دی. خو جمهور رئیس ټرمپ پر جمهوري غوښتونکو غږ وکړ.
جمهوري غوښتونکو باید جدي شي او مبارزه وکړي.
جمهوري غوښتونکو خبره ومنله، محرم غونډې ته په زور ننوتل او استدلال وکړ چې دوی باید د ازل د تحقیقاتو د شاهدی جریان ووري.
دوی د دې ورونو تر شا غوښتل د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې له منځه یوسي. غواړو پوه شو چې څه روان دي.
وڅلوېک جمهوري غوښتونکو ته له وړاندې د کمیټې د غړیتوب حق ورکړل شوی دی. دغه ډول غونډې معمولا محرمو ځایونو کې کیږي څو څیړونکي تحقیقات وکړی شي، خو ټرمپ او د هغه د کانګرس متحدین وایي د ازل تحقیقات باید د تړلو دروازو تر شا نه وي.
په مازر کې وکړی له امریکایانو څخه خیمه پټوي.
جمهوري غوښتونکو د استازو د مجلس له مشر نانسي پلوسي غوښتي دي چې د تحقیقاتو د رسمي کولو لپاره رایګیری وکړي.
دا د ادعاو له موضوعاتو نه د پام اړولو یوه لاره ده. همدارنګه داسې یوه هڅه ده چې که په یو شکل ټوله پروسه غیر قانوني وښودل شي.
د استازو مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د ازل کېدو د ټولو مادو د منظورېدو اطمینان ورکوي کوم چې د تورنیدو د اعلان معادل بلل کېږي، خو په سنا کې به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، نتیجه احتمالا تر ډېره حده د جمهور رئیس په ګټه تمامه شي.
کله چې تاسو د امریکا د جمهور رئیس د عزل کېدو خبره کوئ، نو ماته داسې ښکاري هغه تګلاره غوره کړئ چې د امریکایانو له نظر سره برابره وي، له هغه څه سره مطابقت ولري کوم چې بیل کلینټن وکړل. نیکسن یې د کېدلو اجازه ورکړه. د استازو په مجلس کې اوسنۍ پروسه زه فکر کوم دا د جمهوري ریاست د راتلونکي لپاره خطرناکه ده.
ترامپ د استادو د مجلس جمهوري غوښتونکو د شهادت ورکولو د ځنډولو له امله مننه وکړه، خو ګراهام وایس سپینه ماڼۍ د ترامپ له ټویټونو هاخوا ستراتیژیکي تګلارې ته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي تر ډیره د تورونو د محتویاتو په اړه د نظر ورکولو ډډه کوي او پر ځای یې د عزل کېدو پر پروسې تمرکز کوي. خو داسې ښکاري کله چې د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف راتلونکې میاشت برالا غونډې پیل کړي، جمهوري غوښتونکي به نظر ورکولو ته اړ شي. جمهوری غوښتونکو لپاره ستونزې په ډېرې دودي په سپتمبر میاشت کې د دیموکراتانو لخوا د تحقیقاتو له پیل راهیسې له دې پروسې څخه د خلکو ملاتړ شاوخوا 50% ته لوړ شوی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په آخره کې د سو خبرونو غټه کې واورئ. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لغوه کېدو نه وروسته د طالبانو په دریځ کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو د پیلېدو غوښتونکي دي. ښاغلی خالد نن د اکتوبر په 26 په برسلز کې د افغانستان په هکله د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې د ختمېدو نه وروسته خبریالانو ته ویلي دي هیله مند دی چې د طالبانو سره نوي مذاکرات د یو ښه موقف نه ترسره شي. د روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو پرون په ماسکو کې غونډه کړې ده او په دې موافقه کړې ده چې مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازنۍ لار ده. د استازو همدارنګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د قاري برهان په نوم د حقانی د شبکې یو مهم قماندان د لوګر په ولایت کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت پرون اعلامیه خپره کړې ده، وایي چې د طالبانو دغه قماندان پرون د لوګر په ولایت کې د محمد اغې د ولسوالۍ د زرغون شهر په سیمه کې د څو نورو وسلوالو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. د اورزګان په ولایت کې نن د عقرب د میاشتې په څلورمه په ځانمرګي برید کې د دیراوت د ولسوالۍ د امنی قماندان ټپي شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د جمهوري ریاست ابتدایي نتایج د بایومتریک رایو له چانه وروسته اعلانېږي. د اسلام آباد عالی محکمه عاجله غونډه کوي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشی کولو یا نه خوشی کولو پریکړه وکړي. بل پلو د پنجاب د روغتیایی ایالتي وزیر یاسمین خبره ده چې د ښاغلي شریف روغتیایی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپل ملک پاوست ویلي دي کچېرې کوردي ملیشي په ټاکلي وخت د سرحد د غاړې نه ونوځي، نو د سوریې په شمال کې به د ترکیه او سوریې د موافقې په اساس هغوی د خپل سرحد نه وباسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه کوردی کسان تروریستان بلری دي. عراقي مقامات ویلي دي چې د جمعې په ورځ له تشدد ډک مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلې ده. یو لوړ رتبه دولتي مقام چې نه غوښتل نوم یاد شي، اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې دغو کسانو لږ تر لږه 2 هغه وخت وژل شول چې اعتراض کوونکو د یو ملیشه قومندان کور ته اور واچوه او په خپله په اور کې ګیر شول. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د انګلند په جنوب کې په ختیځه برخه کې په یوې لارې کې د 9 جسدونو موندل په برتانیا کې د بنیادمانو د قاچاق د پیښو د ټولو نه یوه ډیره بده واقعه ده. پولیسو د جمعې په ورځ دغه خبر ورکړی دی. په کالیفورنیا کې د اطفایې عمله لګیا ده چې هغه اور مړ کې چې د دې ایالت په شمال او جنوب کې د جمعې په ورځ په 9 کې اور لګیدلی و. د لاس انجلس په شمال او د ملک په شمالي برخه کې چې د واینو د تولید زیاده 2 پراخ اورونه لګیدلې دي. د کالیفورنیا گورنر د جمعې په ورځ په سنوما او لاس انجلس کې په دې دواړو ځایونو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. امریکایي مبارزه او هنرمند جیم فاندا چې د امریکا د پایتخت نه د باندې د اقلیم د بدلون په مسلې د احتجاجونو مشري کوي، دا درېمه پرله پسې هفته ده چې نیول کیږي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. بیا هم زموږ خبرونه دوام لري.